نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په مسند احمد کې دی چې په ځمکه باندې به داسې کور نه وي، نه به د ګټي یا خختي کور وي، او نه به یو داسې خیمه وي چې په هغې کې به د الله تعالی دین نه داخلیږي. یعنی په هر کور کې به اسلام داخل شي، په هر کور کې د اعزاز والا د اعزاز سره او د ذلت والا د ذلت سره. یعنی یا به څوک عزت والا شي چې ایمان به راوړي، او یا به ذلیل شي چې هغه به جزیه ورکوي. جزیه یو داسې پیسوي لکه ټیکس چې هغه غیر مسلمانان مسلمانانو له ورکوي چې کله هغوی د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او په خپل مذهب باندې وي. د هر بنده په مخ کې به حق واضح شي. یو کس به داسې نه وي چې هغه به دین اسلام نه پیژني. فسبح بحمد ربک، نو تسبیح وکړه، یعنی پاکی بیان کړه سره د حمد، سره د تعریف د خپل رب. واستغفر، او بخنه وغواړه د هغونه، ځکه حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د دې سورت د نازلېدلو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم مونځ کوو نو په سجده کې به یې دا دعا غوښته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا په بخاری کې دی. یعنی په دې کې تسبیح هم راغله، حمد هم راغی، او استغفار یعنی بخنه هم راغله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل ژوند په آخري ورځو کې د دې کلمو ورد کوو: سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه، چې د الله تعالی ذات پاک دی او ټول تعریفونه د هغه د پاره دي. زه د الله تعالی نه استغفار غواړم او هغه ته ټیټیږم. نو چې کله انسان ته فتح میلاو شي او د خوشحالۍ موقع وي، نو بیا دا کلمې ویل پکار دي، د دې کلمو ورد پکار دی. او دا دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رکوع او سجده دواړو کې کوله. نو دا تاسو په خپل رکوع او سجده کې هم شاملولی شئ: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. د حضرت سلمہ رضی الله عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپل اخیری عمر کې په ولاړه ناسته په ګرځېدو سره او په تلو راتلو کې سبحان الله وبحمده وی. هغې وی چې ما ترینې یو ځل تپوس وکړو چې د دې څه وجه ده چې ته دا کلمې ډېرې زیاتې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة النصر تلاوت وکړو او وی فرمایل چې دا حکم مالا الله تعالی را کړی دی. او په مسند احمد کې دا هم دی چې کله دا سورة نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تلاوت کوو په خپل مونځ کې، او په رکوع کې به یې درې ځله ویده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسبیحات دي. نو په دې کې د دوو خبرو پته لګي. یو خو ما تاسو ته ویلي دي چې د خوشحالۍ په موقع به تاسو دا کلمات وایئ، او د دې کلماتو په ذریعه باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار کوئ، یعنی خپل خوشحالي ظاهروئ. ګورئ، د مسلمان او د کافر د خوشحالۍ په طریقه کې فرق دی. کچری د مؤمن او د کافر د خوشحالۍ طریقه یوه وي، نو دا خو موقع دی چې په هغې کې پته لګي چې څوک دی چې د هغوی ایمان په الله تعالی باندې دی، او څوک دی چې د هغوی ایمان نشته. او نن زموږ او د کافرانو طریقې بالکل یو دي. خو ډېره هم غټه کامیابي میلاو شي، د هغې نه پس تعریف د چا په کار دی؟ د رب تعریف. داسې نه دي ویل په کار چې بنده وایي چې دا هر څه زما کمال دی، دا کلمات تاسو څومره اورئ دلته. نه، تعریف د هغه رب دی، زما هیڅ کمال نشته. چې کله تاسو سلام وګرځوئ نو تاسو څه وایئ؟ الله اکبر، الله لوی دی. بنده دا نشي ویلی چې ما ډېر ښه مونځ وکړو، او استغفار د څه دپاره؟ چې الله ما چې څه هم کار کړی دی، که ما ته فتح میلاو شوې ده یا څه کامیابي میلاو شوې ده یا مې څه عبادت کړی دی، نو ای الله په هغه طریقه رانه ونه شو چې څنګه ما له کول پکارو. او چې کله خلک مونځ ختم کړي، سلام وګرځوي، نو بیا بنده وایي الله اکبر او درې ځله استغفر الله. او دلته بنده استغفار ولی کوي؟ بنده خو مونځ کړی دی، څه ګناه خو یې نه دی کړی. دا خو یو ښه خبره ده، نو بنده بیا استغفار ولی غواړي؟ ځکه چې یا الله ما هغه شان حق ادا نه کړی شو چې څنګه پکار وو. نو دموز نه پس هم استغفار کوي د الله تعالی خو حق بنده ادا کولی نشي. نو اولنې خبره سودا په زړه کې دا احساس پکار دی چې زما هیڅ کمال نشته، او چې کله ستاسو په زړه کې دا خبره وي نو یاد ساتئ لوی وستاسو په زړه کې بیا چرته هم ناراضي او چرته هم خپل کار غټ ما غنئ چې ما خو ډیر غټ کار وکړو. نو دا سی بیا چرته په زړه کې ناراضي چې ما خو ډیر مهنت وکړو او ما ته خو سیله ملاوېدل پکار دی، زما تعریف پکار دی، پکار دی چې خلک مال سینام راکړي. نه، ټول تعریف د الله تعالی د پاره دی. کو الله تعالی د بندنه د خپل دین کار واغستو نو تعریف په دې خبره د الله تعالی پکار دی. تسبیح دا غو بیان کړي، خپل کمالی چرته مګنی، کو هغه دینی کار وی او کو دنیاوی کار وی، کو د دنیا کامیابی هم ملاو شي، کو تاسو په یو امتحان کې پاشوي یا سبله کامیابی ملاو شو، مونږ بیا پارټی کوو، ٹھیک ده؟ خلکو له ډوډۍ ورکوي، دا خو یو ښه خبره ده، لیکن اصلي خبره څه ده؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. کوم حکم چې الله تعالی خپل نبی له ورکړی دی صلی الله علیه وسلم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کومه طریقه خیالی ده، په هغه طریقه باندې مونږ له تلل پکار دي. د مسلمان د خوشحالۍ طریقه دا ده چې بنده په خوله باندې د الله تعالی تسبیحات وکړي او دا خبره ومني چې زما په دې کې څه کمال نشته، او په بدن باندې به هم داسې شکر ادا کوي چې الله تعالی مالکم بدن را کړی دی، نو دا د هغو په لاره کې استعمال کړم. د الله تعالی حمد یعنی تعریف بیان کړی، الحمدلله ووایئ. دا شکر دی چې بنده سبحان الله او الحمدلله ډیر زیات وایي. وچاله نور سونه ورځي نو سبحان الله الحمد لله او استغفر الله دا خو هر چاله ورځي. نو کم از کم دا درې کلمې وایي او دا صورت خو هر چاته زبانی یاد دی. نو فسبح بحمد ربک واستغفر د دینه یاد ساتي چې الله تعالی د تسبیح یعنی سبحان الله بحمد د الحمد لله واستغفر د استغفار حکم ورکړی دی. نو دا درې کارونه مال کول دي، د الله تعالی پاکي بیانول او په الحمدلله کې د الله تعالی تعریف هم دی او شکر هم دی. نو په دې کې شکر د الله تعالی ادا کیږي. الله ستا شکر دی، تا مال توفیق راکړو، تا زمانه دا کار واغستو، زه د دې خبرې قابل نه وم، او اوس چې زمونږ دا کورس ختمیږي نو دا توفیق هم مونږ له الله تعالی راکړو. او دا خبره یاد ساتئ چې دا مونږ چې د دې عظیم کلامی پاک سره لګېدل یو، مونږ له دې سره د وخت تیرولو توفیق الله تعالی را کړی دی، او مونږ له روغ بدن، روغ صحت، روغ دماغ، د ژوند سلامتی دا هر څه الله تعالی را کړی دی. نو ځکه مونږ دلته ناست یو او دا غې نه پسې را له توفیق را کړی دی، نو مونږ ناست یو. د ډیرو خلکو سره عقل، پوهه او ښه دماغ دی، ښه صحت دی، ژوند دی، لیکن هغوی ته دا توفیق نه دی میلاو. حق خو بیا هم ادا نه شو، لیکن دا سوخت چې مونږ ولګوو او مات ګډ کوششونه مو کړل، نو دا دی د رب توفیق. نو اوس مونږ له څه کول پکار دي؟ زمونږ څنګه جذبات پکار دي؟ مونږ له څه کول دي د دې خوشحالۍ په موقع باندې؟ نن مونږ له شپه ورځ سبحان الله الحمدلله استغفر الله ویل پکار دي. او چې چاله دا کلمه ورزي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نو دا دی وایي، ٹھیک ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ چې کله ټول خلق یوځی شي کنه، نو یو فرشته به آواز ورکوي او هغه آواز به ټولو خلکو ته ورسي. هغه وخت به اعلان وشي چې هغه خلق کوم ځای دی چې هغوی به په خوشحالۍ، غم او هر حال کې د الله تعالی حمد کوو. پوه شوئ په دې خبره؟ په خوشحالۍ، غم او هر حال کې د الله تعالی حمد کوو. نو تاسو چېرته په خوشحالۍ کې داسې کوئ، په غم کې خوټیک د خلق کوي او په غم کې خلکو ته الله تعالی یاد شي، او چې کله څوک وفات شي نو خلق تسبیح په لاس کې راواخلي او قرآن اونیسي په لاس کې، او د خوشحالۍ په موقع باندې څومره خلق دی چې هغوی د الله تعالی حمد بیانوي. په هر حال کې د الله تعالی حمد بیانول والا خلق چرته دی؟ نو داسې یو جماعت به د قیامت په ورځ راپاسي چې کله فرشته اعلان وکړي نو هغوی به په جنت کې داخل شي. سبحان الله الله تعالی دې مونږ هم په داسې خلکو کې شامل کړي امین یا رب العالمین. نو دا الله تعالی حمد بیانول څه معمولي خبره نه ده، دا په هر حال کې کول دي، کو تاسو په خوشحالۍ کې او کو خفای. انه کان توابا، بېشکه هغه توبه قبلوونکی دی، او چې کله تاسو داسې کوئ نو الله تعالی به هم تاسو طرف ته متوجه شي، الله تعالی به ستاسو توبه قبول کړي. کچری ستاسو د گناهونو په وجه الله تعالی ستاسو نه خپل نظر اړولی وي، نو الله تعالی به واپس ستاسو طرف ته متوجه شي. چې کله د الله تعالی د پاره تواب لفظ راشي، نو د هغې معنوي چې الله تعالی بنده طرف ته توجه وکړي، د هغو توبه قبول کړي. نو دې صورت په ختمېدو باندې زه تاسو ته دا نصیحت کوم چې په خپلو غلطیانو باندې نظر ساتئ، چې زمانه په کوم ځای کې کمی وشو ما حق ادا نکړو، کوم ځای کې ما بهتر کولی شو لیکن ما اونه کړل، چرته رانه کمې کوزی راغی، په دې باندې نظر پکار دی. داسې نه چې مونږ یو ډېر غټ کار وکړو، ټیک ده؟ که داسې وکړی نو زمونږ د قرآن د ختمېدل دا به هم د الله تعالی په حکم باندې په عمل کولو کې راشي، او شکر ادا کول دی مونږ ته. نو د شکرانې نفل ضرور وکړئ، ټیک ده؟ الله تعالی مونږ له یو غټ نعمت را کړی دی، او د دې شکر الله تعالی حقدار دی. په دې کې یو روایت راځي، هغه هم درته ویل غواړم، په مسند احمد کې دی چې حضرت جابر بن عبدالله یو گاونډي چې کله د سفر نه واپس شو، نو حضرت جابر رضی الله عنه د هغو سره د ملاوېدو دپاره لاړو. نو هغو وی چې په خلکو کې ډېر اختلاف پیدا شوی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی و، او خلکو په دین کې بدعتونه یعنی نوی نوی خبرې شاملې کړې وې. نو حضرت جابر بن عبدالله چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و، نو د هغو په سترګو کې اوښکې راغلې، او په جړا سره یې وویل چې ما د الله تعالی د نبی نه اورېدلی دي چې په فوجونو فوجونو خلک به د الله تعالی په دین کې داخل شي، لیکن ډېر زر به په جماعتونو جماعتونو خلک د دې دین نه وځي، یعنی خلک خو به ډېر زیات د فوج په شان په دین اسلام کې شامل شي، او بیا به داسې ورځ هم راشي چې خلک به ترینه وځي، او بیا به دوباره داسې یو وخت راشي چې کور په کور به د الله تعالی کلمه اوچته شي. الله تعالی دې مونږ د دې دین د خورولو، د دین د حق ادا کولو، او دا دین کور په کور په خورولو کې، او الله تعالی دې مونږ په خپل سپایانو کې شامل کړي، د دې دین په مجاهدینو کې شامل کړي، او د دې دین خدمت کولو والا جوړ کړي. امین یا رب العالمین. تاسو په قرآن پاک کې د اسلام پوره تاریخ وکتو، سبحان الله، یو هغه وخت هم و، هغه وخت یاد کړئ چې کله مسلمانان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې سره ډډه وهلې وه، او خلکو وی چې کله به دا ظلم ختمیږي، کله به راځي د الله تعالی مدد. د الله تعالی مدد راغی، الله تعالی خپل وعده پوره کړه. نو د الله تعالی مدد راځي ضرور، لیکن دا غینه مخکې ثابت قدمی پکار وی، چې د انسان خپې ګډي وډي نشي، حوصله نه بایلي، د صبر لمن داغو د لاس نه لاړه نشي. دا نن چې په مونږ کوم زوال دی، مسلمانان په بد حال کې دي، ذلت دی، رسوایی ده، دا ورځې به هم ختم شي، د الله تعالی مدد به راځي. لیکن په دې دوران کې زموږ امتحان دی چې په مونږ کې استقامت شته وکنه، او بیا هغوی هغه ورځ ولیده چې ټول عرب والا مسلمانان شو، یو کس هم غیر مسلم پاتې نه شو. زکو څوک په مجبورۍ سره مسلمانان شو یا په وهلو ټکولو سره وشو، ټول خدا سینه وخو یو څو کسان، نو ټول خلک مسلمانان شو. دا ورځ هم هغوی ولیدله، لیکن د دې شاته هغوی څومره قربانۍ ورکړې وې، د دې شاته څومره صبر هغوی کړی و، په هغوی کې څومره تحمل و، څومره محنت و. نو چې کله انسان د ښه نیت سره، د خالص نیت سره، د زړه د خلوص سره محبت کوي کنه، نو د الله تعالی مدد ضرور راځي. الله تعالی فرمایلی دي، کوچری د الله تعالی مدد وکړئ نو هغه به هم ستاسو مدد کوي، ستاسو قدمونه به مضبوط کړي. دا الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي. نو دین هله غالب راځي، او د الله تعالی مدد هغه وخت راځي چې کله تاسو په خپله د خپل مدد د پاره ودرېږئ. او د معجزو انتظار نه کوئ، د اسمان نه د فرشتو د نازلېدلو انتظار نه کوئ، په خپله تاسو مهنت کوئ، په خپله کوشش کوئ، نو بیا ګورئ د الله تعالی مدد به ضرور راځي. الله تعالی بیا د هغه ځای نه لارې چارې کلاو کوي چې د انسان په وهم او ګمان کې هم نه وي، او د دې ټولو نه غټ دلیل فتح مکه دی. او په دې کې یو بله خبره دا ده چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، نو بیا ولې د استغفار خبره راغلې ده؟ یو خبره دا ده چې د دې په ذریعه به الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجې اوچتې کړي. ټیک ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ګناهونه شته دی نه، او عام بندیان خو داسې ویلی نه شي چې زما ګناهونه نشته، ځکه چې ټول بني آدمان خطاکار دي، په موږ کې یو تن هم پاک نشته. خو بیا هم که چرته د انسان په ذهن کې داسې خیال راشي چې نه ما خو چرته څه ګناه کړی نه دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د ورځې او یا ځله استغفار کوو، توبه به یې کوله. او په یو بل حدیث کې دی چې زه سل ځله استغفار کوم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا د ګناه نه پس استغفار وکړو او هغه اصرار و نکړي، یعنی هغه په خپل ګناه باندې قائم پاتې نشي، نو داغو توبه الله تعالی قبلوي. د اصرار معنی ده چې هغه ته خپل ګناه ګناه نخکاری، او هغه په خپل ګناه باندې اصرار کوي، یعنی نه پرېږدي هغه ګناه. نو چې کوم کس استغفار وکړو نو هغه اصرار نه کوي، که هغه د ورځې او یا ځله هم ګناه وکړي او هغه هر ځل په ګناه باندې معافي وغواړي، نو هغه به په هغه خلکو کې نه شاملېږي چې څوک په ګناه باندې اصرار کوي. نو مطلب دا دی چې بنده دې اصرار نه کوي. نو د اصرار معنی دا نه ده چې د بنده نه دوباره ګناه نه شي کېدی، بلکې د اصرار مطلب دا دی چې بنده ګناه کوي او د خپل ګناه احساس ورسره نه وي، چې ما لاسو ګناه هم کړی دی او توبه نه کوي. نو په مخه توبه کوي، کو د ورځې در نسل ګناهونه هم کېږي، هر وخت توبه وباسئ، استغفار کوي. که د خپلې خولې نه مو هڅو خبره وځي، نو بار بار توبه وباسئ، هر وخت معافي وغواړئ. که دوباره ماسپخین بیا هغه کار وشي، نو بیا معافي وغواړئ، او که د ماښام در نه بیا هغه ګناه وشي، نو بیا معافي وغواړئ، نو بیا استغفار وکړئ. نو موږ ټولو له ډېر استغفار پکار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی کړی و استغفار؟ چې دلته الله تعالی د هغو درجات اوچتوي، او الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت له هم د دې خبرې تعلیم ورکړو چې کوچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره استغفار کوي، نو بیا تاسو له څومره استغفار پکار دی. او درېمه وجه د دې دادا چې کو انسان ډېر هم عبادتونه وکړي او که د الله تعالی په مخ کې ټیټ شي، لیکن د الله تعالی حق دومره لوی دی چې دا حق یو انسان هم نشي ادا کولی، کو هغه نبی آخر الزمان هم وي، هیڅوک هم دا حق نشي ادا کولی. نو هر کله چې انسان ته خپل عبادت کم ښکاره شي، د الله تعالی د حقوقو په مقابله کې په خپلو عباداتو کې کمی محسوس کړي، او هغه ته پته وي چې ما حق ادا نه کړو چې څومره مال کول په کار وو، نو په هغې باندې دي بیا بنده استغفار کوي. ټیک ده، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استغفار کولو دا هم یو وجه وه چې حق مې ادا نه کړو. او بنده خو آخر بنده دی، او د الله تعالی حق ډیر لوی دی. او بیا څلورمه وجه څه ده؟ سبحان الله، چې څومره ډیر انسان خپل رب وپیژني، د هغو د عظمت د هغو د جلال احساس ورته کیږي، نو بیا هغه سوچ کوي چې د الله تعالی د عظمت او جلال په مقابله کې زما عمل، زما کوشش او زما عبادت دومره کم دی. نو په دې وجه بیا هغه استغفار کوي، چې څومره ډیر انسان خپل رب پیژني، نو هغه مره زیات هغه استغفار کوي. الله تعالی دې موږ له ډېر استغفار کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې زموږ ټول کبیره او صغیره ګناهونه معاف کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.